پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوو. د غرمې 12 بجې سوې د شنبې ورځ ده. د غوایی د ثور د میاشتې 28 نېټه ده. د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه رپورټ درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو، خو اول به ورسو اجمل اند د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. دا افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هبا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو نتایج اعلان ته چمتو دي. اغلی نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوه ناحیې او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې د شنبې په ورځ اعلان کړو. دا ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 20 او 21 وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 20 رایې ورکړې. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. دا افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوال او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
موافق عودت اجباری نیستیم، از هیچ کشوری، نه از ایران.
دوی موږ له هیڅ هیواد په زور د افغان کډوال لیستلو سره موافق نه یو، نه له ایران، نه له پاکستان، نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادونو. خو کوم افغانان چې په خپل خوخه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتواله لرو، ترڅو کار ورته پیدا شي او وس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه په ورځ ویل ک پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي، دوی به له مجبوریت له خپلې خاورې افغانان وباسي. نوموړي وویل د افغان کډوالو په میلمه پالنه په کلنۍ توګه 3 میلیارد ایرو لګي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر 1 لک ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. د عباس عراقچی څرګندونې خپله په ایران کې هم له مخالفتونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاټلند په مرکز کې وشوه. افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په 19 او 20 له ایرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یو اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی. سیمې ته یې تازه د ارلنګټن په نوم بیړۍ چې پوځیان لیږدوي استولي، زغروال ګاډي او الوتکې هم لیږلي. همداراز یې د پټرویا توغندیو وسایل انتقال کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ارلنګټن بیړۍ به له ابراهام لنکلن بیړۍ سره چې الوتکې یې لیږدوي یو ځای شي. امریکا سیمې ته بې 250 الوتکې تر دې مخکې استولي وي. واشنګټن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولې او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې ناوړه فعالیتونو لکه اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرسته پرېږدي. ایران دا ټول تورونه رد کړي دي. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې لاټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینې امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړه. روسیې او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک څخه ډډه وکړه. شمالي کوریا تېره اونۍ 2 ځلې د لنډ واټن توغندیو ازموینې وکړې. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغېزمن کار وکړ. نوموړي دا خبرې پرون د امریکا د سی ان بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د تر دې مخکې د چین صدر اعظم مرسیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې له چین سره به خبرې دوام وکړي. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 25% ته لوړه کړه. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړي. دا روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه د پامپیو لومړی رسمي سفر دی. دا رپورټونه له مخې سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې له پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیا کتنې لپاره هم زمینه برابره کړي. دا خبرونه
آزادی رادیو ده. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به نن واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې مخې ته نن یو اعتراض سوی دی. په کابل کې د ولسي جرګې کاندیدانو نن د افغانستان د ملي شورا په وړاندې اعتراضي غونډه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د کابل نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي. په همدې خبرونه کې به په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان کړکې چې مرکه هم درته ولرو. په اورزګان کې د جګړې له شدته او په پکتیا کې د پاکستاني روپۍ د چلېدو له امله د خلکو پر ستونزو تاثیر رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې نیم ساعت د مخدرو موادو پر ضررونو ځانګړی پروګرام ونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. د خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر څرنګوالی دی او دا چې په کابل کې لا هم د جرګې لپاره د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کابل کاندیدانو نن د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې وکیلان ملي شورا ته ننوځي. اعتراض کوونکو وویل چې تر څو د کابل د انتخاباتو پایلې اعلان نه سي دوی به اجازه نه ورکوي چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم وشي. زما همکار رحمت الله افغان په استودیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله، د کابل ولایت د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوي زیات شمېر کاندیدانو په اعتراضي ډول نن سهار د ملي شورا دروازې وتړلې. دغه معترضینو سناتورانو او وکیلانو ته اجازه ورنکړه چې د ملي شورا انګړ ته د کار لپاره ننوځي. اعتراض کوونکو ټینګار کوي چې تر هغې به د ملي شورا دروازې خلاصېدو ته پرې نه ږدي څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې نه وي. دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیونونو ورسره ژمنه کړې وه چې نن به دغه پایلې اعلانوي، خو د دوی په خبره چې کمیسیون په خپله ژمنه کې پاتې راغی. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشروای چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان ته تیاری دي. حلم او نورستاني تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې ممکن نن یا سبا، یعنی د یک شنبه پر ورځ دغه پایلې اعلان شي. په ورته وخت کې معترضو کاندیدانو ټینګار کاوه چې د ولسی جرګې نه باید د اداري پلاوي لپاره انتخابات ترسره کړي. دوی په خبره د کابل ولایت د وکیلانو په نشتون کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د څوکیو شمیر 3 رسیږي. دغه انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 28 ترسره شوي، خو لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. بلې فرشته جانې،
مننه. افغان صاحب، اوریدونکو ته باید ووایو چې د انتخاباتو په جریان کې د ستونزو له امله د انتخابات یوه ورځ نور هم تمدید سول. وخت یې ورته تمدید کړ. ډېر منطقو کې او په کندهار کې بیا یوه هفته وروسته وسول. په غزني کې لا هم انتخابات نه دي شوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر بیګا ازادي راډیو ته وویل، لکه څنګه چې د افغان صاحب په رپورټ کې مو اوریدل، چې نن د ورځې به د کابل نتایج اعلان کړي او وی ویل که نن ونسو نو د یکشنبه په ورځ سل په سلو کې اعلانوي. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې د دې ستونزې اصلي دلیل د افغانستان د جمهور رئیس اداره ګڼي. وای چې به وخت د ملي شورا ولسم دور پرانیست. اسما همکار نسیم شفق په افغانستان کې د انتخابات څارنه د یوې ادارې چې اټوا ورته ویل کیږي د پروګرامونو له مسول حبیب الله شینواری سره مرکه کړې ده او دغه څخه پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې د ملي شورا د ودانۍ مخې ته نننۍ اعتراض څومره مناسب او لازم ګڼي. ښاغلی شینواری وایي
تو اړخونه دي، یو خو د انتخاباتي اخلاق له لحاظه معترض کاندیدان تر ډېره حده پورې دغه حق نه لري چې مثلا د ملي شورا دروازه وتړي یا هلته لاریونونه وکړي. لاریونونه د اساسي قانون لحاظ د دوی حق دی، هم اسناد او مدارک باید دوی د شکایتو کمیسیون سره شریک کړي او هغه دپاره عدالت غوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي، او که اسناد او مدارک د دې معترضو کاندیدانو صحیح اسناد وي باید هغې په رڼا کې باید هغه نهایي نتایج اعلان شي. په ورته وخت کې د دوی غوښتنه هم د منلو ده چې او د حکومت باندې دغه ملامتي باید واچو چې خصوصا ولسمشر باندې پرته لدی چې د کابل چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو یو حوزه ده، 3 توکي لري، وکیلان لري، د 2 میلیون خلکو استازي باید لاړ شي پارلمان ته د کابل ولایت نه، د داغې د نهایي نتایجو پرته یې پارلمان په یو غیر قانوني توګه افتتاح کوي.
اوس خو پارلمان اوس ملي شورا افتتاح شوه ده، اوس دوی وایي چې اعتراض زکه کړی، دوی وایي چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره باید انتخابات هغه وخت وشي چې د کابل نتایج اعلان شي. د غوښتنې څومره پر ځای ده؟
دا غوښتنه تر ډېره حده پورې هم قانوني ده او هم د انتخابات لحاظه یو اصولي غوښتنه ده، ځکه ما مخکې ویل چې د کابل ولایت نه کابو 2 میلیون خلک لري او 3 څوکۍ چې د کابل د پارلمان ته ځانګړي شوی دي، د استازي هلته ورځي، د اداري هیئت په ټاکلو کې باید هغوی عام تام رول ولري. داسې نه کېږي چې دغه 3 څوکۍ د کابل ولایت خالي پاتې شي، نتایج وکیلان نه وي، د ولسي جرګې استازي نه وي، اما دوی لاړ شي انتخاباتو کې، دا یو غیر قانوني کار دی او موږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه غوښتنه چې د کابل ټولو کاندیدانو کړې ده موږ یې منو، او همدغه وخت دی چې د شکایتو کمیسیون باید ډېر زر او په چټکۍ سره باید د کابل ولایت نهایي نتایج اعلان کړي تر څو پارلمان بشپړ شي، تکمیل شي، او بعد دغې نه نوی پارلمان باید د اداري هیئت وټاکي او خپل کارونو ته دوام ورکړي.
کچېرې ولسی جرګه د اداري هیئت لپاره انتخابات کوي سبا یا بل ورځ، او اداري هیئت ټاکي او د کابل وکیلان پکې نه وي یا د کابل استازي پکې نه وي، دا بیا خپل یو څومره عمده مشکل ده، او دوی څومره کولای شي چې دغه یو قانوني مشکل وي؟
د قانون له لحاظه خو یو لوی ستونزه ده، د اساسي قانون 3 مادې ته په کتو سره، همدارنګه د انتخاباتي قوانینو یو شمیر مادو ته په کتو سره، او د انتخاباتو اصولو ته په کتو سره چې انتخابات باید همه شموله وي، او پارلماني انتخابات چې کله وایو 250 کرسۍ دي، ټول وکیلان د ټولو انتخاباتي حوزو د کابل په شمول باید پکې شامل وي اوسي. د قانون اړخه دغه په ورته وخت کې د خلکو د مشروعیت لحاظ چې پارلمان باید د یو قانون گزار نهاد په توګه باید خپل اول د قانون ماتونه خپل فرهنګ ونه ګرځي، بلکې د قانون پر اساس باندې ټول او د قانون په چوکاټ کې باید ټول خپل کارونه ترسره کړي. همدې د خاطر موږ بیا هم وړاندیز کوو چې پرته د کابل د استازو نه باید د اداري هیئت ټاکنې هیڅکله ونه شي.
ولې دې ته باید متوجه اوسئ شینواری صاحب، دا یو مشکل ده چې د ولسی جرګې کارونه هم شاته پاتې شي او شاته پاتې کیږي.
دغه خاطر هم د حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ خپل وسنۍ پارلمان او پورته وخت کې د ملي یووالي حکومت باید دغه مشکل ته باید ځواب ووایي، خصوصا ولسمشر ولې پارلمان افتتاح کوو، او څنګه انتخاباتي کمیسیون هم ګرم دي، لکه څنګه چې هوکړه کړې و خلکو سره، یعنی ډېر نه وخت کې د کابل ولایت هغه نتایج هم اعلان نه دي، یعنی سرنوشت باید لږ تر لږه معلوم شي. د کابل ولایت ټاکنې موږ کوو که نه، که باطل وو خو بیا خو به باید هغه پخوانی د کابل ولایت استازي راشي چې ټاکنې وشي، اما که د کابل نتایج اعلان کی باید در سر زر اعلان شي چې پارلمان بشپړ شي، او بعد دغه نه باید اداري هیئت وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د یو ادارې چې ټوار ته ویل کیږي له یو چارواکي حبیب الله شینواری سره د نسیم شفق مرکوه تحصیله ازادي راډیو واروېده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه صاحب اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د یو شمیر قانونو د استخراج لپاره د بهرنیو پانګوالو د پانګونې غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې د پانګوالو د پانګونې لپاره تګلاره مشخصه شوې ده.
نو دې لپاره زموږ تګلاره ډېره واضحه ده چې په هغه برخو کې چې بهرني پانګوال باید راشي هغه مشخصه کړي، لکه تالک، مرمر، کرومایټ او داشان. په نفتو برخه کې، د لاجوردو برخه کې هغه موږ غواړو چې بهرني پانګوال راشي، مشارکت ورکړي، مایه داخلي پانګوال سره یو ځای په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له تیر یو کال راهیسې په څه باندې 580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د مالدارانو د اقتصادي پیاوړتیا خبر ورکوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په مالدارانو 55 زره میټریک ټنه حیواني خواړه ویشلي او د ورستیو بارانونو له امله د وچکالۍ ستونزه هم هواره شوې ده.
تمام ولایات علوفه کافی موجود است، به همین خاطر قیمتهای مواشی هم در سطح کشور افزایش یافته و این میتونه در قسمت تقویت اقتصاد مالدارای ما مسئولیت خود داد.
د یادونه ورده چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنې او مالدارۍ بوختي او په دې کار نه یوازې د خپل کورنۍ اقتصادي پیوړی کړي، بلکې د هیواد اقتصادي هم ډیره ګټه رسولي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسې په افغانستان کې پر انتخاباتو او دا چې د کابل د انتخاباتو نتایج لاندې اعلان شوي او ورسره ټول تړلي جنجالونه او دا چې نن اعتراض سوی دی، په دې اړه څه نظر لري؟ تاسې کولای سئ چې د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې خپل نظرونه ولیکئ او ازادي راډیو ته یې راواستوئ، تر څو دقیقو وروسته به یې درته خپاره کړو. راډیو په یاد ولري چې وروسته په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د ضرورونو په اړه دی، دا چې د مخدرو موادو کښت، استعمال او قاچاق د افغانستان لپاره څومره تاوان لري. اوس ورځوی وی نړیوالې مسلې ته، د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په یمن کې حوثي ملیشا و موافقه کړې چې له دریو بندرونو به وځي. حوثیان د یمن شیعګان دي او د یمن د حکومت پر ضد جنګیږي، او په یمن کې دا دی له څو کلونو راهیسې د حوثیانو جنګ دی. د ملګرو ملتونو په وینا حوثي ملیشاو د پریکړه د دې لپاره کړي چې دغه بندرونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو مواد یمن ته ور باندې ورځي خلاص، او ملګري ملتونه وتوانیږي چې بشري مرستې ورسوي او په یمن کې خلکو ته کومکونه ورسیږي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې ده او راسره په استودیو کې دی. رضوانه، دغه کوم درې بندرونه دي؟ یو خو خدای دی چې ډیر مشهور دی، دا د فکر کوم چې یو باید خدای دی.
مننه فرشته جانې، هدایده بندر دی، سالیف پنامه بندر دی، او راسل ایسا پنوم بندر دی. دا درې وړ بندرونه د یمن لویدیس ساحل کې واقع دي، او هغه دي چې 80% بشری مرستې له دې لارې کانډای والی استوینو یمن خلکو ته رسیږي. حوثی اغیانو موافقه کړې چې درې وړو بندرونو نه به خپل وسلوالو باسي تر څو نړیوال وتوانیږي چې هلته مواد ښکته کړي. اما دا تر اوسه معلومه نه ده چې د یمن حکومت پلو ملشي به هم چې د سیمه کې ځای پر ځای دي هغه ووزي او کنه، خو فلحال د دوی دغه موافقه شوی او دا اعلان ملګرو ملتونو کړی.
دغه تمنځنی ختیځ کې ډیر زیات معلومات لري، هلته د ژوند کړی دی. یمن د حوثیانو او د حکومت پلو ځواکونو د دغه روان جنگ په اړه کې څه معلومات ورکوریدونکو ته؟
دا خو د 2014 کال خبره ده، کله چې حوثي یاغیانو په سنا باندې حمله وکړه. لسنا یې اونیو او عبدالربو منصور د یمن د ولسمشر ځواکونه له سنا څخه وستل، دغه راس ډېرې نورې برخې ونیولې. یوازې د یمن جګړه تر یمنه پاتې نه شوله، او د یمن جګړه په سیمه کې وغځېده. یعنی په دې معنا چې سعودي عربستان او ورسره سیمه ییز ائتلاف، مصر هم ورسره شامل و، متحده عربي امارات، دوی وویل چې حوثي یاغیان د ایران نیابتی جګړه پر یمن کې پر یمن تپلیدا او په یمن کې غواړي چې ایرانی پلاو نظام قائم یا ټینګ کړي. او حوثي یاغیان بیا وایي چې سعودي عربستان د عبدالرب منصور چې وخت واقعي جلاوطن په سعودي کې د جګړې له امله له هغې سره مرسته کوي. نو د یمن د جګړې بل لوی تاوان دا چې نهایت زیات بشري تاوانونه ورسول، په زرګونو ماشومان د دواړو طرف په حملو کې وشل شول. ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري سازمانونو سعودي عربستان او د سعودي په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې په ملکي سیمو بمباری کړي دي. دغه راس حوثیانو په سعودي راکټي بریدونه وکړل، او د سیمې هیوادونو په دې نظر دي چې ایران حوثیانو ته وسلې ورکوي، لرې واټنو شتون کې میزایل ورکوي، او په دې توګه غواړي چې په سیمه کې یو تشنت ایجاد کړي. خو په دې وروستیو کې فرشته د سویډن په مرکز ستاکهولم کې ملګرو ملتونو د یمن د جګړې دواړه خواوې کېنولې. په هغې کې حوثي یاغیان ول، په هغې کې حکومت پلوه یا هغه حکومت چې د سعودي عربستان له ملاتړ برخمن دی، د هغې استازي ول دوی کېنول او یو موافقې ته ورسېدل. او د موافقې لومړنی بند یا لومړنی هغه فقره هم دغه وه چې باید په هغه سیمو کې چې اوس جګړه ده او بشري مرستو مخه نیولې، په هغې سیمو کې باید دواړه خواوې پر شاتګ وکړي، چې دا د ملګرو ملتونو اعلان کړی چې اوس حوثي یاغیان له مهمو بندرونو پر شاسي.
ردوانه تا سره که په منځني ختیځ سره د لس کلم خبرې وکړي، غومره نوري خبرې پاکستان ډېره مننه د خپرونې وخت مو دغومره دی. اوریدونکو، د ایران حکومت ردوي چې په یمن کې حوثي ملیشو ته وسلې ورکوي او یا یې نور جنګي تجهیزات ورته برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو پکتیا ته. د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی وایي چې په پکتیا کې د پاکستانی روپۍ د چلیدو له امله ستونزې دي او خلک ورسره پریشانه دي. دا چې په پکتیا کې دغه ستونزه تر کومه حده زیاته ده او خلک یې څومره پریشانه کړي دي، دا رپورټ به سره واورو.
کابو دوه کاله وړاندې د پکتیا ولایتي ادارې په کلکه هوډ وکړ چې په دې ولایت او په ځانګړي ډول ګردیز ښار کې به پر کلدارو پیر او پلور بندوي او پر ځای به یې افغاني راجبي. ولایت مقام د دې هوډ د ترسره کولو لپاره د یو شمېر ملکي ادارو څخه ګډ کمیسیون وټاکه. یاد کمیسیون له بېلابېلو میتودونو څخه په استفادې لومړی په ګردیز ښار کې او له یو کال وروسته یې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم عملاً په کار پیل وکړ. خو د دې کمیسیون او د ښار د هټیوالو اچلو عملونه د ښاریانو له غبرګون سره مخ شوه. د کمیسیون غړو به چې په ښار کې له ښاریانو سره کلدارې پیدا کړې، یا خو به یې ورڅخه ضبط کولې او یا به یې سوځلې، او هم به یې د هټیوال هټۍ تر 15 ورځو پورې تړله. تر څنګ هټیوالو هم د شل کلدارو جنس په 15 افغانۍ په پیرودونکي پلوره. د ښاریانو له ولایتي ادارې او په ځانګړي ډول ښاروالۍ څخه غوښتنه دا وه چې توکو ته د بیې وټاکي څو هټیوال د 50 کلدارو جنس ورباندې په 40 افغانۍ ونه پلوري. اوسمهال ګردیز ښاروالۍ 40 قلمه لومړنیو توکو پیربیې یا نرخونه ټاکلي، خو د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې له غبرګون سره مخ شوې. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو خدا چې د قانون لمخې آزاد بازار دی، د نرخونو ټاکل خلاف د قانون دی. بل زموږ ټول توکي له پاکستان او نورو هیوادونو څخه رواردیږي. موږ نشو کولی چې یو جنس دلته موږ ته په 10 افغانۍ تمام شوی وي، موږ یې په 6 افغانۍ وپلورو. په دې کار سره په خپله سوداګر زیان مومي او نشي کولی چې په بازار کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. ګردیز ښاروال انجینر اسمت الله خالد مني چې د آزاد بازار د مقرراتو لمخې ښاروالۍ په ښار کې د نرخونو د ټاکلو صلاحیت نه لري، خو د یو مصلحت لمخې چې هغه په دې ولایت کې پر کلدارو د پیر او پلور مخنیوی او د افغانیو راجول دي، دولت مقام په لارښوونې دا کار ترسره کړی دی او تطبیقولو ته یې هم ژمن دی.
کله چې موږ د افغانیو د راجولو لپاره په ښار کې کار شروع کړ، موږ په څو ځله د مختلفو دوکاندارو د اصنافو نمایندګانو سره د غونډې ودرلودې، تاکید هم دغه و چې دوی وکولی شي بازار کې خپل نرخونه څنګه کلدارو د افغانۍ ته په هماغه اندازه واړوي. نه ده خپل دوی متاسفانه هغه خپل وعدو کې موږ سره ژمن پاتې نه شول، که څه هم آزاد بازار ده دغه ولایت له ښاروالۍ نه اخیستل شوی، ولې بیا هم دا د ولایت مقام او د وخت غوښتنه وه چې بازار کې نرخنامې ورکوي او رابطه به دوی نرخونه کنټرولوي.
بلخوا ګردیز کاریان د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه ستایي او وایي چې هیله ده د توکو لپاره ټاکل شوې بیې یوازې د سپین کاغذ پر مخ پاتې نه شي او ښاروالۍ په تطبیق کې کوټلي ګامونه پورته کړي. څو تنو ګردیز ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
لکه یو جنس به په شل کلداري و هغه اوس تقریبا په 15 افغانۍ ده چې په دې کې ټول تاوان دی عام ولست کېږي چې کلداري بند شوی دی. دا یو نیک اقدام دی، نرخنامې یو څه وځنډېدلې او په دې کې عامو خلکو ډېر تاوان وکړ. اوس چې د ګردیز ښاروالۍ نرخنامې ټاکلې دي، دا ډېر پر ځای کاري کړی دی او موږ ملاتړ کوو. غوښتنه مو د مسؤولو چارواکو څخه ده چې دوی باید روزانه په ګردیز ښار کې وګرځي، همدغه نرخنامې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي او تطبیق کړي.
د دولت د چپ هیواد کې د کمونیستي رژیم د لنګیدا ورسته د مجاهدینو اقتدار د پیل سره سم په پکتیا کې د هری ورځې په تیریدو په لوی او وړو خارونو کې پیر او پلور په کلدارو پیل شو، چې لا تر اوسه هم د دې ولایت په اطرافي سیمو او ښارګوټو کې د چلند وړ ده، خو یوازې په مرکزي ښار ګردیز کې تقریبا تر اویا سلنې مخه نیول شوې ده. تمه کېږي چې د ګردیز ښاروالۍ د وروستي اقدام په پایله کې به دا سلنه نوره هم لوړه شي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکار مینه منګل په کابل کې وژل شوې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې د مینې منګل په نوم د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکار نن سهار د کابل په اتمه حوزه کې ترور شوې ده. نصرت رحیمی لیکلی چې په دې اړه څېړنې کوي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دا پیښه د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته شوې ده، البته د دې د کورنۍ او خپلوانو په حواله. د ازادي راډیو په خبرونو کې به وروسته په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو. اوس به ورسو روزګان ته. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه چې په اوروزګان کې جنگ دی او چارواکي وایي چې دواړو خواو ته تلفات رسیدلی دي رپورټ لري.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان او بهرنۍ ځواکونو پلی ګډ عملیات. افغان او بهرنۍ ځواکونو دغه ګډ عملیات له تیرو دریو ورځو راهیسې د ترینکوټ ښار اړوند په چشمه میران او خانقاه سیمه کې پیل کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا د اوم عملیاتي کنډک قمندان زمري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله 23 وسلوال طالبان وژل شوي.
عملیات خو دغه د نظامي کنډک جو پخوا دغه نظامي کنډک څنګ کې ورسېدلي، هلته تقریبا 23 نفر مخالفین مړه دي پکې. نو هغه خواته خو سره زموږ افغاني سپیشل فورس او خارجیان دوی دا دوه ارګان دي پکې، نو چاته اجازه نه ورکوي. هلته موږ یو خپله پوسته هم هغه هغې ساحې نه راوویستله.
کومندان دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال یې د نظمیامه هغه کنډک هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړی، کوم چې درې کاله وړاندې یې سکوت کړی وو او نیولی وو او تر اوسه پورې ورسره وو. نوموړي وایي د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پټې ځمکني مرچلې هم له منځه وړي. زمری وایي په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو په خبره یې چې عملیات لا اوس هم روان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د خلیل احمد په خپلواک په موریدونکو له هلمند دلی کې زه فکر کوم دا وسنۍ کال انتخابات به خې د فساد نه ډک وو او د حکومت څخه مې هیله ده چې اوس باید د وکیلانو غشتون ته غوږ ونیسي او مشکلات واوري او د حل لارې ورته پیدا کړي. یو بل اوریدونکی دفتانه ایلی کې د ټاکنو کمیسیون لخوا د کابل د نتایجو ځنډول د دې ښکارندوی کوي چې دا کمیشنران به د جمهوري ریاست انتخابات هم پر خپل وخت ترسره نه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي د نوي رئیس او کمیشنرانو په راتګ سره په کمیسیون کې شفافیت راغلی او راتلونکي انتخابات به ډیر شفاف وي او موږ ورته ډیر خوشحاله یو. عبدالعزیز لزابل لیکلي هر څونه چې زر کېږي باید د کابل وروستي نتایج اعلان سي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي د افغانستان سوله په پاکستان او امریکا پورې تړلې ده. دا پیغام د پروګرام کې د موضوع سره یو څه ارتباط نه درلود. اوریدونکو نن د ولسي جرګې مخې ته د اعتراض په اړه دا پیغامونه راستولي وو چې د کابل د انتخاباتو کاندیدان وایي چې هلته دي د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان سي. اوس به اجمالاً لنډ خبرونه وړاندې کړي. بیا عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام لري.
افغان ژورنالیست ها د تلویزیون ویاندوی مینه منګل نن په کابل کې د ناڅرګند کسانو لخوا په ډز وژل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې جنایات، هدفي وژنې او جرمونه په زیاتېدو دي. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوالو او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وروسته لاغه وکړه چې د ایران یو چارواکي د افغان کډوالو د جبري ستلو خبرداري ورکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو کیږي او ضربه اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډالي ته په دوو منډو ماتې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. او امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسیده.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د فرهنګي چارو سلاکار مینه منګل وژل سوې ده. دا پیښه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله سوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون د مطالعاتو د مرکز د یو تازه رپورټ پر اساس افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره دوهم بد هیواد دی. دا چې دغه پیښه څنګه سوې ده وروسته به په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو. تاسو کولی سی چې د دې پیښو د جزئیاتو لپاره زموږ ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو عبدالنافع همت ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې په فرای ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروینو جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو څخه د پاسه لس قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 14 قاچاقون کې او خرڅون کې له 15.5 کیلوګرامو نشي موادو سره یو ځای نیولې دي.
شریف جناب فروشنده مواد مخدر
په قاچاق کسان د نشي موادو خرڅون کې او قاچاق کوون کې دي چې د کابل ښار د شمالي دروازې او ارغندي چوک په سیمو کې نیول شوی دي. له دوی سره هیروئین، شیشه، چرس او الکولي مشروبات هم نیول شوی دي.
په هلمند ولایت کې د نشي موادو یو کارخانه او یو زیرمه ویجاړه شوه. د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په مارجه ولسوالۍ کې د هیروینو په یوه کارخانه کې څه د پاسه 3000 کیلوګرام امونیم کلوراید، 60 کیلوګرامه کاربن، 100 کیلوګرامه تریاک او هیروینو جوړولو له یو شمیر وسایلو سره یو ځای له منځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د سنگین ولسوالۍ پر یوه کارخانه باندې د عملیاتو په نتیجه کې 420 کیلوګرامه تریاک، 210 کیلوګرامه خشخاش او 50 کیلوګرامه بنګ تر نیولو وروسته سوځول شوي دي. په نیمروز ولایت کې لسګونه ټنه هغه کیمیاوي مواد وسوځول شول چې افغانستان ته قاچاق کیدل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق رسنیو ته ویلي چې د اسیټون او ټولین په نومونو 80 ټنه هغه کیمیاوي مواد سوځولي چې په ورستیو دوو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څو جلا جلا عملیاتو کې د نیمروز ولایت په ګمرک کې نیولي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په دې ورستیو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر شوی چې د هیروینو په جوړیدلو کې کار ځینې اخیستل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 13 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید آزادۍ راډیو ته وویل امنیتي ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 13 کسان له 50 کیلوګرامه هیروینو، 14 کیلوګرامه مورفینو، 311 کیلوګرامه تریاکو، 3514 کیلوګرامه چرسو او 201 کیلوګرامه شیشې سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې تیرونی هم د مرکز ته 14 تورن کسان معرفي شوی چې د دې جملې څخه 14 کسانو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند او سعودي عربستان ته نشه یي مواد قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي مواد په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمول کړی دي. په فراه ولایت کې افغان هوایی ځواکونو د هیروئین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي.
هیڅ ملکی تلفات نه لرو، بلکې هغه کسان ټول کارمندان او عملته.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې د لارو چارو په اړه هم راپور لرو. د رواني ستونزو او احتیاط ترمنځ د اړیکو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
اوس چې د 1,500 کسان روزانه مراجعه کوي.
د غونچګور په نوم یو معتاد وایي چې خپلو وروڼو د نشو له امله له پلارني میراث څخه بې برخې کړی دی. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولې ما څه بد در رسولی دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدله تور وي که سپین، ټول وطن دې وران کړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په فراه ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې بریدونه کړي او په دې بریدونو کې طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د تولید کارخانې د طالبانو مالي سرچینه ده او له دې لارې خپل جنګي لګښتونه پوره کوي. ښاغلی رحیمي وایي چې په دې هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو په ملي شورا کې د فراه ولایت د خلکو استازی وایي چې رښتیا هم په دې هوایي بریدونو کې د هیروین جوړولو کارخانې ویجاړې شوي، خو زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي خلک هم مرګ ژوبله لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
په تیرو لسو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د کشفی او استخباراتي معلوماتو پر اساس د بکوا ولسوالۍ په اشکن، پلواش او سپین کاری سیمو کې آتش پېته کارخانه ویجاړې کړې. د دې کارخانو کارکونکو ته درنه مرګ ژوب لاړولې او نږدې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت نشه یي مواد یې هم لمنځه وړي دي.
د آتش پېته خونې مکمل د مکنوي عملیاتو او د هوایی بمبار پترت کې لمنځه ولاړې. هیڅ ملکی تلفات نه لرو. په کارخانه کې د خپل کارمندان او عملته 250 کسانو چلته کار کوه. کله چې بمبار کېږي 150 نفر یې وژل کېږي او 40 نفر نور هم ټپیانېږي.
تیره اونۍ د افغان ملي پوځ هوایی ځواکونو د بکوا ولسوالۍ د اشکن په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یوه لویه زیرمه له منځه یووړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په دې کارخانو کې د ورځې د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت هیروین جوړېدل او ټوله ګټه وټه یې طالبانو ته رسېده. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نشه یي موادو په تولید کې لاس لرل رد کړي دي. په ملي شورا کې د فرا ولایت یو استازی وایي چې طالبان د فرا ولایت په بکوا، ګلستان، خاکی سفید، پشتیرود او بالابلوک ولسوالیو کې پوره واک لري. د دوی تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او د هیروینو جوړولو کارخانې هم فعالیت کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي د نشه یي موادو د تولید ډیری کارخانې د استوګنې په سیمو کې جوړې شوې دي، ځکه نو په وروستیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله ور اوښتې ده.
بکوا د فرا ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. هلته دولت واک نه لري. د کوکنارو کښت، تولید او نشه یي موادو تجارت پکې آزاد دی. هغو خلکو چې د پیښې له ځایه له موږ سره اړیکه نیولې وایي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ځکه چې کارخانې د استوګنې په سیمو کې دي. د ملکي مرګ ژوبلې تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو یو شمېر کارخانې هم ویجاړې شوې دي. موږ د نشه یي موادو د کارخانو د ویجاړولو پلویان یو، خو باید د عامو خلکو ژوند ته هم پام وشي.
که څه هم د سیګار ادارې د راپور له مخې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو خپل هوایی بریدونه درولي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرني ځواکونه اوس هم د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په فرا ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجینو د درملنې موضوع راخلو. د افغانستان په دولتي او نادولتي روغتونونو کې په بېلابېلو لارو چارو د محتاجینو درملنه کېږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم عارضي درملنه ده چې ډاکټران یې دومره ګټوره نه بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او عوضي درملنې په برخه کې د نظر اختلاف د دې لامل سوی چې موږ اجتماعي درملنې ته مخه کړو. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان په دولتي او نادولتي مرکزونو کې په بیلابیلو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي. په ځانګړې توګه عرضي درملنه چې د امریکا په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دود ده. په دې ډول درملنه کې یو معتاد د زهر ایستلو تر پړاو وروسته درې میاشتې بستري کیږي. د دې کار هدف د هغو زیانونو درملنه ده چې د نشې پرېښودلو له امله معتاد ته پیدا شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د کافي بودیجې نشوالی او نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د عرضي درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې موږ یو ناروغ د لوږو امکاناتو له امله تر دوو میاشتو ډیر نشو بستري کولی، په داسې حال کې چې د دې درملنې د اصولو له مخې باید یو معتاد لږ تر لږه درې میاشتې بستري کړل شي.
په عرضي درملنه کې باید یو معتاد له 45 ورځو څخه تر 3 میاشتو پورې بستري شي. سره له دې چې د عرضي درملنې په پالیسۍ کې ټاکلې موده نشته، خو له بده مرغه چې موږ د کافي بودجې د نشتوالي او د معتادینو د ډیروالي له امله یو معتاد یوازې له 45 ورځو څخه نیولې بیا تر 500 ورځو او یا 2 میاشتو پورې بستري کولای شو.
که څه هم په عرضي درملنه کې په کورونو، ټولنه او روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي، خو ډاکټران دا ډول درملنه ګټوره نه بولي. ډاکټر منصور ارشاد په دې برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی لویه ستونزه یادوي.
مشکل عمده دیگه ای که در تداوی اعتیاد در افغانستان موجود هست
یو بل عمده ستونزه چې په افغانستان کې د اعتیاد په درملنه کې سته او درملنه یې ډیره ټکنی کړې ده، هغه د درملنې په برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی دی. که دې مسلې ته په ځیر وکتل شي نو د اعتیاد درملنه یوازې روغتیایي خدمات د اعراضو او نشې پرېښودلو له امله د راپیدا شویو ناروغیو کنټرول نه دی، بلکې یوه له کږلیچونو ډکه او اوږده لاره ده چې ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او رواني متخصصینو ته ډیره اړتیا لري. په ورته وخت کې داسې خلکو ته هم اړتیا ده چې له معتادینو سره د مهارتونو په زده کولو کې مرسته وکړي تر څو دوی بیرته له ټولنې سره یو ځای شي.
طبي ډاکټران په نشو باندې د بیا اخته کېدلو یو لامل اوسنۍ نیمګړې درملنه بولي. دوی باور لري چې د میټاډون ګولیو په واسطه د احتیاط ښه درملنه کېدای شي.
میټاډون ګولۍ یو ډول مصنوعي نشه یي درمل دی چې ډیری وخت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د هیروینو او تریاکو نشه کوي او یا هم د ایډز او ژیړي په ناروغیو باندې اخته وي. خو ډاکټر عبدالواحد قریشي بیا وایي چې که دا ګولۍ تر خپلې ټاکلې اندازې ډیرې وخوړل شي د احتیاط لامل ګرځي.
په میټاډون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف د هغې زیات دی نو سلری سات هم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پورې دی چې د خپل پغم سهار سبوی پورې بیا بل دوست اخلي، خو لږ ذره شرافتمندانه دی. په دې باندې دی دی خپل کار هم کوي، خپل زندگی هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوی شي. په مواد مخدر مبتلا دی او د دې نه وتل هم بیا په اسانه دي.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د میټاډون ګولیو په واسطه درملنه ګټوره بولي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د عوضي درملنې طرحه شریکه کړې ده. د دې طرحې هدف دا ده چې 2000 معتادینو ته میټاډون ګولۍ برابرې کړي، خو د کافي بودیجې د نشټوالي او طبي ډاکټرانو د علمي اختلاف له امله تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده عملي شوې.
اوس دې موضوع ته راځو چې رواني ناروغي له احتیاط سره څه اړیکې لري. طبي ډاکټران وایي هغه خلک چې ذهني او رواني ستونزې لري تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي. دا چې رواني ناروغان ولې تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي، څه ډول ناروغان په اسانه نشي موادو ته مخه کوي، په کوم عمر کې رواني ناروغان ډېر په نشو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم خلک ژر په نشو اخته کیږي.
هغه اشخاص چې په جامعه کې دوی چې د فرهنګي، رواني یا فردمال په هر رقم مشکلات په اجتماع کې وجود لري، دغه اشخاص په تکلیفونو، په موادو باندې، په احتیاط باندې هغه کیږي. دوی چې دی دغه اشخاص خصوصا هغه اشخاص چې اقتصادي مشکلات لري او یا روحي رواني مشکلات لري او یا طبي څه مشکلات لري، دوی چې د خپل د غم او د خپل د هغه درد د نه ښکاره کولو په خاطر باندې یا فرزند د کمی په خاطر باندې یا د هغه استرابات او د افسردګۍ د کمی په خاطر باندې دوی مواد مخدر ته رجوع کوي.
کوم روحي رواني ناروغان دي چې دوی وضعیت ډیر خراب وي، ډیرې ستونزې ډیرې نو نشي ته مخه کوي که مشخصا راته وویل؟
90% هغه ناروغان دي چې دوی په استراباتو باندې مبتلا دي، دوچار دي، په افسردګۍ باندې مبتلا دي، دوچار دي، دا مریضان چې دی په دې شانو باندې زیات هغه کیږي. او علاوه د دې ځینې بعضې مریضان دي چې هغه شخصیت اختلالات لري، فرزن ضد اجتماعي اختلالات لري، د دې په وجه باندې دوی چې دی یا مرضي اختلالات لري، د دوی په واسطه باندې دوی چې دی مواد مخدر دپاره مخه کوي. لکه یو سړی دی په دوامدارې دښمنۍ کې دی او چا سره ګیر دی، فرزن ده ته همیش اضطراب دی، پیشو ورته ناست ده، په اصطلاح سره اضطراب پیشو دی، ترس پیشو ورته ناست ده، نو دی به څه کوي؟ نو د دې په خاطر باندې یو د مواد مخدرو ځینې که هر یو وي، که چېرته دا دوا په شکل باندې وي، خوابور دواګانو ځینې وي او یا د موادو په شکل باندې وي، نو دوی ځینې دا استفاده کوي. نو هماغه ده چې یو څو هفتې چې استعمال کړ دوا، نو بیا په مواد مخدر باندې بیا ته خلاصېدی نه شي.
ولې دغه روحي او رواني ناروغان نشي ته مخه کوي؟
بعضې د تفریحي خپل د رفیقانو توصیه په اساس باندې دوی چې عمل کوي او رواني مواد مخدر ته مخه کوي.
د روحي او جسماني لحاظ نه یو معتاد او یو روحي او رواني ناروغ دغه نښې څه دي، کوم حرکات دوی لري؟
نخو نخانه خو یو خو دا دی که چېرته رواني امراض په صورت دوم سره هغه شخص چې په رواني امراض لکه یو د هغه ځینې افسردګي باندې یو شخص دوچار دی، دا چې دی ډېر غمګین دی، ورځ په زیات وخت زیات ساعتونه دی غمګین اوسیږي، د چا سره خبرې نه کوي، په اسانه باندې غصه راځي، په هر کار باندې غصه راځي، ناامیدي راځي، ورته ژاړي، چورت و فکر وهي، بیوسی داسې ډېر بیوسي او حافظه کې څه نه پاتې کیږي او هیڅ شی هم نه خوښیږي او یوازې یوازې ځان دپاره ناست اوسیږي. نو دا چې دی مواد نه استعمالوي، خو دا په افسردګۍ باندې فرضاً مبتلا دی یا همدغه ترتیب باندې یو سړی دی په یو اضطراب باندې دوچار دی، که نه یو اضطراب باندې دوچار دی، هغه په آرام یو ځای کې نه کینی، فرضاً ګرځي، داسې ریسټلس یو حالت ځان دپاره لري، ناارامه وي، فرضاً خولی راځي په وجود باندې، ورته خولی راځي، فکر کوي، بې خوبي ورسره کیږي، بې خوبي هغې کې په دې کې بې اشتهایي مابین ته راځي. مونږ په دې باندې پوهیږو یا د هغوی خپل خپلوان د مریض چې دی ډاکټر ته شفاخانې ته حاضري دې ته دغه تکلیف را پیدا شوی دی. او د معتاد پیسه معتاد اشخاص چې دی هغوی چندانې داسې وضعیت هم خراب وي او د ډاکټر سره کوم علاقه هم نه لري، ډاکټر ته هم نه ځي، نه غواړي چې د هغه دنیا نه ووځي،
بل خبر دا چې دا دواګانې چې دي دا په خپله استرابات لمین ضروري پاول کې بیا وروسته د هغې ځینې چې دا بیا زیات هغه شي نور کسالت و سستی و دا شیان ورته پیدا کوي. ورته محتاط اشخاص چې دی هغوی د موادو په پیدا کېدلو په لټه کې دي، چیرته چرګه پټه کوه، چیرته فرزن د چانه بکس د زړې خزینه وتخته، چا چیرته څه شی چې نظر په محیط ته نظر په اجتماع ته فرق کوي.
مشخصا ډاکټر صاحب کې راته ووایي په کوم سن کې نو مشکلات د روحي او روحاني ډېر دی، په دغه صورت کې نو خلک نشې ته مخه کوي؟
دا خو په نوي ځوانانو کې او په ځوانانو کې دا زیات لیدل کېږي، لکه په اتلس کلنۍ نه نیو راواخله ته شر کلنۍ او پنځوش کلنۍ تر دېرش پورې په دې عمر کې زیات لیدل کېږي. لیکن په هر عمر کې کېدای شي فرض مال ورته استرابات ورته پیدا شي، ویره ترس ورته پیدا شي، پریشانی ورته پیدا شي، دښمنی ورته پیدا شي. بېځایه هغوی چې دی دغه موادو ته د بل چا د توصیه په اثر باندې، د دوستانو د توصیه په اثر باندې دا بیا دوی مخه کوي.
موږ څه رقم پوښتو چې یو رواني ناروغ دا ستونزې سره مخامخ ده او دې سره موږ مرسته وکړو تر څو چې نشې ته مخه نه کړي؟
بهترینه لاره دا ده چې د فامیلونو، د خانواده او د فامیلونو خبرول په دې باندې پکار دي، هغوی ته فردمل ایجوکیشن ورکول ورته پکار دي، ورته او په دې باندې خبرول پکار دي چې دغه دې ته تکلیف پیدا شو بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي. اوس الحمدلله خلک ډېر پوه شوي دي، خلک په دې خبرو باندې پوه شوي دي. اکثر خلک شبخانه ساتروني ته زیات مراجعه کوي. څوارلس کاله مخکې چې زلته راغلی وم نو دېرش کسه او شل کسه به روزانه راتلل، نهایت پنځوس کسه نه زیات ما نه لیدلي. او اوس چې د یو نیم سل، دوه سوه، یو سل اتیا، یو سل شپېته کسان روزانه مراجعه کوي شبخانه ساتروني شبخانه. نو دا د خلکو خبروالی، د خلکو اویرنس دی په دې باندې. نو دا سبب دی کمی دی رواني امراضو کېږي چې دوی دوا په وخت باندې واخلي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. غنچګو لا ظلمي و چې په ایران کې په تاریخ وخت تاسو او تر اوسه پورې هم د تاریخ نشه کوي. غونچګو له خپلو ورونو ګیله کوي چې د نشو له امله یې له پلارني میراث څخه بې برخې کړی دی. دا چې دی نو له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 15 کاله به مې نو کور ایران ته لاړم. 12 کلن وم، تقریبا 3 کاله درې نیم کاله مالته کار ښه کار وکړ. له ما نه مخکې دوی خلک پیخته وو، زه کې وړکی وم، یا نادان وم یا ناپوه وم، هر رقم سی وم. د تیم یم دلته نن یو دو دو نیسه، سبا دوه دو دو نیسه، درېمه ورځ داسې سوله سه خپله مې واخیستو، تریاک مې واخیست چې استفاده مې تر وکړو. لاتې داسې اخته سولم، اخرې داسې سولم سه پوخ عملی کړو. عمل به مې سی ونه کار مې نسه کوله، بیا له به وم درد به م دلوده، فکر به م خرابه و بیخي، کار ته به مې هغه نه کېدلی شي. مونږ کار کړی وای، د تینو یو کال یو نیم کال مې تېر کړ، بېرته راغلم کور ته. بیا دلته چې افغانستان ته لاړم، همدغه موټروانۍ کس مې ونیوه، څو وخته کاوه مې کون مې چلوای سه، عمل مې کېستای سه، تقریبا اولاد مې ښه پاک سوتره ساته مې مونږ یې عمل پیسې مې دلته په دې کې بچه تېدلی، هغه معاش به مې کور ته راوړو. هغه پیسې سه ما درلودله، ورونو مې نه درلوده، دا موټر مې شریک اخیسته. اوس چې غاس کور بار جوړ ده، چلار ده، ما پیسې غونډه په همدغه ورکړه. شپږ اوس سوه نیله مڼه درلودو، خرڅه یې کړه. ما نن ورته وویل معلم ها حق راکړه، د بېرته جواب راکړه، وایي تخو عملی یې، ما حق خورد، خواست چې څه په خاطر د همدغه عمل په خاطر هغه راته کړو. ما اعتبار خو نه لاسه ورکړه، نه په جماعت کې کېناستای شي، نه په یو مجلس کې کېناستای شي، نه په یو مړي ژوندي کې کېناستای شي. هر سړی به تاب ته ګوته نیسي. یو مردار خور بم درته راجي شوی ته عملیې ته مرګېږه، هغه روابط مې سه په خاطر ده. اوس ما سره هېڅوک هغه روابط نه کوي، زه وایي دا یو عملي ده. داسې نو مخکې سي و 15 کیلو هغه راشي چې ما دمل شروع کړی، اوس 15 کیلو بیلی. او بل غاښو باندې مې تاثیر کړی، غاښو نه داسې کوم توی شوي ټوټه ټوټه ډوډۍ نه سم خوړی ده. اوس په دو دېسو کې لاس په نهی پاتیم، دا دوه ویشت غونډې تللی دي، دا سپین ویښتل نهشته کې په سر کې. پخوا حافظه مې درلوده، هغه حافظه مې اوس نهشته. زما زندګي ختمه ده، تللې ده. نو ته څو چې زه هغه زندګي راټولم، په موږ هم شاید خاوري ووري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان د اکرم خان مېلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشحاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډېر په قهر وي او اکرم خان ته اخطارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد رسولې دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدله تور وي که سپین، ټول وطن دی وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
وایي سلې مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دي تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ور باندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډر اخته کړه، اوس مجبور دی چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسو چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته بازار خرڅې او زموږ ځوانان به پی وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړې، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکوې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ما ته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کیږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کیږي.
د چا پلار یې هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی، که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو جر جر کارو کې چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دادا حاجی صاحب خپل واس کو نو نور ته کو
بازان دغه خبره کوم چې خپل واس وکي. ریختیا یو بل خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجی صاحب،
که تاسو ډیر کار وکه په بل میاش کې مو ماج در جګوم.
یار حاجی صاحب کور دی وزن، خدای دې په مال کې برکت واچو.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجی صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشش هم در کوم.
یار دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجی صاحب.
بابا بابا هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده، ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده، خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي،
د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمونږ کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا دی موټر ته درخیږم.
ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه، هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړی او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوان ونه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.